السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو دا د سپینی خبري یا روکراس خبرونه ده او نن منګه د افغانستان په ختیز کې توپانونو او سیلابونو ته جوړه کتنه کوخو د بحث محور زمنګه په ټول په مجموع کې د افغانستان اقليمي بدلون ته دی چې موږ به نظریات دلته واخلو نو زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب قربانی
تشکر آقای آشنا با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه روکراس سپینی خبره همین رقم که همکارم گفتن در این برنامه در رابطه با تغییرات اقلیمی بارندگی های زیاد که با اساس گزارش ها گفته میشه باعث تخریب زیاد مناطق در شمال شرق افغانستان و در شرق افغانستان بخصوص شده. مهمانای محترم برنامه امشب ما جناب دکتر فضل الله اختر پژوهشگر تغییر اقلیم در دانشگاه بن و جناب آقای عبدالفتاح جواد رئیس مؤسسه خیریه احساس هستند که از هر دو مهمان محترم تشکر میکنیم.
دوارو ملمانو تستری میشوی و خو فکر کوم چې عبدالفتاح جواد سیب تروس منگ سر وصل نده ایل داده چه آقا وصل شی و منگ تبا دی سیمین تازه حالم شریکی خود تردی مخی چه چې ملما سره خپل بحث پیل کو تازه راپور دا رسیدلې ده چې خصوصا د سیف د چلډرن مؤسسې ویلې دي چې تر 1.5 ډیر ماشومان د دغه سیلابونو او د طوفان لامل دوی سرپنان لري او تر څنګ نشته 50 کسان تر اوسه پورې مړه موندل شوی دي او بیړنۍ مرستو ته هم اړتیا ده. زمونږ همکار احسان الله اریوبزی په دې اړه باندې وروستي معلومات ټول کړي او دغه راپور به په ګډه وګورو بیا خپل بحث پیل کو.
په ننګرهار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې ولایتي اداره وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او طوفانونو له امله شاوخوا 40 تنه مړه، 350 کسان ټپیان او 400 کورونه نړیدلی دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې شاوخوا 1.5 زره ماشومان بې کوره شوي دي.
نارګانې مې ټول ماشومان ټول ورلاندې او به خلک راورسېد کومک وکړلو ماشومان وشتل سه امبولانس رالی هغه کې لاړه خلک ټول
مسخه په دغه کوټه کې ټول ناس وبزلو طوفان چې راغله دغه دیوال پر راوغورځید د کوټه کې مې ورورو او دغه کوټه کې مې تروریانې وي او بچیان مې پکې ناس یو پکې لورکې و هغه هم شهید شوی او دوه مې ورېری هغه هم شهیدانه شوی او خپل مې ورورم شهید شوی دی خپل وړاندار چې مې اوس کومه دغه بسې تامه کې ده زخمی ده او ټول تقریبا په دې کوټه کې د یو لس نفر یو لس وانه ژوند د لاس ور کړ څوار لس نفر تقریبا څوار لس کې د درې زخمیان دی او یو لس وانه مړ دي.
د ماشومانو ساتنې ادارې ویلي چې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې 1.8 میلیون وګړي چې 750 زره ماشومان دي په هغه ولسوالۍ کې ژوند کوي چې د طوفان څخه زیانمن شوي دي.
خو لا تر اوسه پورې موږ لا پته نه لګیږي څو کسان مړي څو زخمیان دي. 15 کسان ټول لا تر اوسه ټول ستامه کې لا تر دا پته نه لګیږي چې څو کسان شهیدان دي او څو زخمیان دي. دا پته لا تر اوسه پورې نه ده لګیدلی.
نو داسې یو اقتصادي وضعیت کې قرار لري چې له مجبورۍ نه په دغسې کوټو کې چې هغه د استیزنو لپاره هیڅ نه وه معیاري کوټې نه دي دلته ژوند او شپې ورځې سبا کوي.
د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل رپورټ کې زیاتوي چې د سیلابونو او طوفانونو له امله مخابراتي شبکې او د سړکونو په ګډون زیربناوې ویجاړې شوې دي چې د لارو ویجاړېدو زیانمنو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې اغېزمنې کړې دي.
نه لا څوک نه دی راغلی سبا پرونه دا واقع چې وشوله دلته خلک راغلل رینجرۍ راتلله زخمیان وړله او د مړي کیسه کې بنو زخمیان به وړله او مړي سره به غرض نه کو دا خاصې مفات څه دی زخمیان به هسپتال ته رسول
دغه باغونه یو 15 جریبه دی خو او خر رسیدلی باغونه شفتالو یو 2 جریبه دا خر رسیدلی او دا ټول نمائنده وی تلاف شو او نور څه فصل هم چې کړلی وو لیروګانو 15 جریبه دغه سي مې هم کړلی وو یو 3 جریبه دغه مونپلی وو دا یو دانه ورو نه ده پاتې یو 15 جریبه جوار دا د نیالي جوار هم کینولی وو دا ټول تلف شو هغه د بیګورل سپین داګ د چې هم نشته ده.
د طوفانونو له کبله په تورخم کې د ستنیدونکو افغان کډوالو د هرکلی مرکز هم ویجاړ شوی دی چې د کډوالو د سرپناه ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش را در رابطه با بارندگی ها و سیلاب که باعث تخریب بسیار زیاد از اماکن و همچنان زمین های زراعتی شده شنیدین. حال برمیگردیم به برنامه روک و راست اسپین خبره. برای فعلا مهمان محترم دکتر فضل‌الله اختر با خود داریم که با ایشان صحبت میکنیم. تلاش میکنیم که مهمان دیگه برنامه را هم با خود داشته باشیم. آقای اختر، به نهایت تشکر که دعوت مرا پذیرفتین، خوش آمدین به برنامه. در خواست خب رقمی که شما هم اطلاع دارین، این بار اول نیست که ساکنان بخش شمال شرقی و شرق افغانستان قربانی چنین حوادث طبیعی میشن. به نظر شما آیا این تغییر اقلیم باعث این مسئله شده و یا هم این بارانهای موسمی است که امسال شدیدتر شروع شده؟
مننه استاسو لاره در رادیو دلاره تلویزیون دلاره یا ټول افغانان ته سلامونه وایم. فعلی حالت چې یا څو وخت مخکې چې په بغلان او د افغانستان په نورو شمال شرقي ولایتو کې کوم وضعیت و او یا هم په پرون ابل پرون د افغانستان په مشرقي ولایتو کې کوم بارانونه وشو، دا طبعا دغه منطقې په خوا هم دغه په شکل بارانونه ورته وي په افغانستان کې، یا موږ ورته په انګلیسي کې مونسون بارانونه وایو، ام دغه تا کېدل. خو دا اوس شدت بارانه چې دا د تغییر د اقلیم د تغییر د وجه ده چې په یو دم باندې ډیر زیات باران وشو، او د دغه حالت پیش بینی مونږه په بازه زمونږ سړنه کې خړې ده درې کاله مخکې چې روانو کلونو لپاره د افغانستان د شرقي ولایتو لپاره مخصوصا دغه یو نوې نورمال حالات ته چې غدي وخت کې باران راځي. وجه دا چې کله درجه حرارت ډیر زیات شي د غم د تغییر اقلیم د وجه، نو د ځمکه د وچې ساحه چې ده هغې نه هغه بخارات یا تبخیر وشي، هغه هوا لاړه شي، هلته کم فشار تولید شي، بیا نسبتا د بهر او یا د سیندونو هغه چې دي یخه هوا چې ده چې نمجنه یا رطوبتداره هوا ده هغه راځي، دغه د کم فشار منطقې ته راځي چې په یو دم ځان سره رطوبت راوړي، باران راوړي، او هغه ډیر زیات باران د کابل عملتا نقطانو شي، او د موږ تاسو پرون ولیدل چې د اصلن د هواګان فشار او چې تغییر د اقلیم د وجه کې او همو سره طوفان او همو سره باران او ډیر زیات.
یعنی این مناطق به نظر شما آقای اختر که همیشه صورت میگیره، این مناطق مناطق آسیب پذیری هستند که آسیب پذیر هستند که همواره در اینجا صورت میگیره، آیا امکانات از این هست، امکانات پیش بینی و یا جلوگیری از این مسئله؟
امکانات پیش بینیشتا تون اول خو ستاسو سوال په جواب کې، دغه منطقه د مونسون ریجن ورته موږ وایو، مونسون منطقه ده، دغه شدت تغییر اقلیم د وجه په مونسون مناطقو کې شته. د دې ما خو وختي بل د دې پیش بینی کېدای شي په جدید او یا ساينسي عصري علوم او ماډلونو سره، انجینري ماډلونو سره د پیش بینی کېدل شي په اساس د تاریخچه د دغه منطقې د هواشناسی کوم ارقام چې دي دغه په اساس دغه پرډکشن یا پیشبینی کېدل شي وو مونږ کړه د نړیوالو ژورنالونو کې چاپ شوی هم ده. زه دا اوس یو ریفرنس کوم تاسو ته، یو مقاله زمونږ دقیقا د مشرقي ولایتو باره کې میټریکس اسسمنت په نوم باندې ده چې هغه کې مونږ پیشبینی کړه ده. نو یو خو دا منطقه د مونسون ریجن ده، یو طبعا بارانونه دی وخت دلته کېدل، خو دا شدت زیاتوالی د تغییر د اقلیم د وجه ده اسی پزری د دې روانو کډون لپاره د دغه نوی نورمال حالت لپاره واقعیا شته، او د دې لپاره چې آیا مخنی ولا شي کنه یا څه کولای شو، پیشبینی چې کله وکړ شي اندازا یا مقدار یا شدت د مشکل کمنګ اندازا کړ شو چې کوم کړه دی، او ما وویل چې په عصري علوم او ماډلونو سره دا امکان لري که سل فیصد رښتیا نه شي او څو فیصد رښتیا وي، ځکه چې د منطقې د میټرولوژیکي ارقامو په اساس هغه پرډکشن کېږي، هغه پیشبینی کېږي. نو که چېرته پیشبینی وشي دولت لپاره یا حاکم دولت دولت لپاره په کار دي چې د خلک خبر کړي او خلک محفوظ ساحو ته ورسي، او خلک دغه مشکل هغه نقصان چې کوم کېږي هغه کم کړي.
بله، تشکر آقای اختر.
اختر صاحب، زم به وروسته پختنه لرم، خو موږ سره زمنګ بل میلمه عبدالفتاح جواد صاحب چې د احساس خیریه مؤسسه رئیس دی، د ټلیفون په کرخه موږ سره وصل شوی، ځکه چې انټرنیټ ډیر کمزور دی او په اسکایپ نشي کېدل وصل شي. جواد صاحب ستړي مشي، زمنګ غږ لرئ تاسو؟
بله صاحب، السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام، روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکړئ چې اول تاسو نه لګروستي معلومات واخلو چې د سیمې نه اول لري او تاسو هلته مرستم رسوي چې څه ډول اجل مرستې په کار دی هلته خلکو ته، او تر اوسه پورې حکومت څه ډول اسانتیاوي برابرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا صاحب، تاسو او تاسو د رادیو لاره ټولو درنو محترم اوریدونکو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم.
یقینا چې په ننګرهار کې د دوره جوړان د ډیره بده حادثه بد آفت راغی، او زمونږ په سلګونو هیوادوالي شهیدان او یا ټپیان کړو. د دې ترڅنګ سلګونه کورونه متضرر شو یا مکمل ونړېدل، او یا دا چې په جزئي شکل باندې د هغوی خردیوالیان نړېدلي دي، د هغوی په چا په کورونو کې سولر سیستم درلود، هغه یې له منځه وړي دي، ارزولي دي، دا دوکانونه چپه کړي دي، د تیلو پمپونه هغه متضرر کړي دي. نو په هر صورت مالي زیان خو ډېر وخت د باغونه او فصلونه مکمل ریبدلي دي، ونې له بېخه ویستلي دي، نو ډېر غټ تاوان خلکو ته رسېدلي، او ډېر غټ بد حادثه وه. خلک په ذهني لحاظ هم ډېر ناارامه دي، ځکه داسې یو خطرناک توپان، داسې یو خطرناک باران په دوی باندې راغلی ده چې دوی په رواني لحاظ باندې هم متضرر شوي دي. د مرستو په رابطه باید دومره ووایم چې خلک یقینا چې د اول ورځې نه مرستو ته ډېر اړ وو، ځکه چې د دوی ټپیان دا باید روغتونونو ته رسول شوي وای، چې په هماغه محلي ساته باندې ځینو بنسټونو ځینو او په مجموع کې ځوانانو دا کار تر یو حده پورې کړی ده، خو دا چې په ټوله کې یو ډېره غټه حادثه وه. خپله د دولت نه زه چې خبر شوم، د دولت ځینو ارګانونو او هم چې څه په لاس کې لرل، هغوی د زخمیانو په انتقال کې او یا له سیلابونه د زخمیانو په نجات، د خلکو په نجات کې
لارې خراب دي، د موټرو د تګ امکان نشته، نو دا مرستې به څنګه رسول کیږي؟ زخمیان به څنګه راایستل کیږي؟ دغه ستونزه څنګه حل کیږي؟
اوس خو زه پرون په ننګرهار کې وم، سرخوډ ولسوالۍ ترکوډ پورې لاړم، لارې خلاص شوې دي، لارې خلاص شوې دي، اوس هیڅ مشکل نشته. هماغه ورځ باندې د لارې بندښت وو چې ونو لارې بندې کړې وې، خو حکومت او د سیمې خلک دا دغه مشکل ته رسیدګي کړې وه، هغه لارې خلاصې کړې وې. زه پرون سهار ننګرهار ته لاړم، په دې ټولو کلیو وګرځېدم، لارې خلاص شوې دي، او د دې د پاره چې مرستې ورسېږي، که هر څوک مرستې په اسانۍ سره رسېدلی شي. دا چې ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه په مکمله توګه د هغوی افراد له منځه تللي وو، شهیدان شوي وو، مثلا د یو کور یوولس نفره شهیدان شوي دي، اووه نفره شهیدان شوي، د بل درې شهیدان شوي دي، داسې متفرق چې یو او دوه شهیدان نه دي، هغه خو ډېر دي. نو دغو خلکو سره د کور د جوړولو نورو نغده مرستو چې دوی د مریضانو کوم زخمیان دي په شپخانه کې دي، د هغوی تداوي ځوانې وکړي، او په مجموع کې د خپل ژوند هغه وسایل چې په دې کور نړېدلو کې په دې سیلاب او باران کې هغوی له لاس ورکړي دي، د دې ورسره همکاري وشي. هغه چا چې کورونو چاردیوالیان یې نړېدلي دي، په مجموع کې کورونه متضرر شوي دي، شیشې ماتې دي، کړکۍ ماتې دي، هغو سره مرستې وکړي. او چا چې کښت او زراعت درلود او په مکمل ډول باندې له منځه تللی ده، نو هغو سره هم مرسته وشي. یو مسله دا وه چې دغه منطقه چې متضرره شوې ده، دا دغسې یو خط شکل لري، یعنی په یو محدوده کې یو څو کلي ډېر متضرره شوي دي، نه ترې بر بیا دومره زره خلکو ته رسېدلی او نه ترې ښکته. نو په دې اساس دولت او ارګانونه، ادارې، مؤسسات کولی شي په ډېر اسانه شکل باندې سروې وکړي او د خلکو زیانونه معلوم کړي او هغوی سره مرستې وکړي.
تشکر. آقای جواد، من شما یک سوال داشتم. آیا نهادهای بین المللی مثل صلیب سرخ و یا نهاد داخلی مثل سرمیاشت و یا از کشورهای پاکستان و هم جوار تا کنون کمک های فرستادن برای مردم آسیب دیده منطقه؟
ما در سرمیاشت یو هیئت ولید والے بن چې ماوین په ساته باندې د سرمیشتې فرادي صاحب او نور خلک ورسره وو، هغوی سیمې ته تللي وو او د شهداو سره دا شی تر 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي سره 50,000 افغانۍ دا مرسته یې کړې وه. د دې تر څنګ د بینالمللي مؤسساتو کښې ما یوازې IOM ولیده چې سروې یې کوله متبقي. ما داسې ادارې هم ولیدلې چې هغه په سیمه کې متحرکې فعالې که بنسټونه دي خیریه بنسټونه، هغوی هم په محدودو امکاناتو سره فقط هغه ابتدایي سروې چې لګیا وو او هغوی سروې کوله او د زیانونو اندازه یې معلومووله. زمونږ خپله د احساس ټیمونه د معول وخت نه فعاله دي. الحمدلله پرون هم نغده مرسته وکړه د شهدا او کورنیو سره، خو اوس دې ته مونږ اپیل کړی ده چې که چېرته بنلي نهادونه یا افغانان د یو ځای بل ځای نه مرستې را ولېږي، انشاءالله دې خلکو ته به کورونه هم جوړوو او دوی ته څومره زیان رسېدلی دي هغو زیانونو به هم په تلافي وکړو انشاءالله.
مننه جواد صاحب. اختر صاحب، تاسو مخکې د خپل خبرو کې یو یادونه وکړه چې تاسو په افغانستان کې دا امکانات یا نشته دی چې وړاندوینه وشي. ما هسې انټرنیټ اوس چک لیکلي دي چې همدا نن شپه په ننګرهار کې 30% امکان شته چې باران شروع شي د شپې 10 بجې او تر سهار 6 بجو پورې. دا به وریږي چې فیصدي هم پورته ځي او رطوبت کچه هم 80% ده. یعنی دا ځینې ادارې نشي کولی چې دا واخلي، دا معلومات شریک کړي دغو سیمو سره، حداقل ټلیفوني ارتباط خو ډېر شته چې ولسونه په دې پوه شي چې آماده اوسي چې داسې یو طوفان، حتی که په جزئیاتو لاړ شي سړی کولی شي چې مشخصې ادارې د هوا پیژندنې ډېر په تفصیل سره او ښه دقیق معلومات هم ورکړي. دا خو ډېر یو اسانه ټکنالوژي ده چې باید مخنیوی وشي. ولې دا نشي استفاده کېدلی هلته؟
مننه شنا صاحب. څنګه تاسو ویل دغه پیشبینی چې کیږي دا د سټلایټ د ارقام په اساس کیږي او په پرمختللې نړۍ کې آلمان، امریکا یا نور داسې هیوادونو کې ټول هم دغه ټکنالوژي استفاده کیږي. دلته فکر کوم یو ضعف د مربوطه اداراتو دی چې هغوی جدیت نه ښیي، شاید په دې کې هغوی دا لازم نه ګڼي چې خبرداري ور دوی کولی شي. څنګه تاسو ویل چې هغه مشخصه نامغه منطقې چې شاید زیات ورختونه ولري، هغوی منطقي خلک خبر کې چې بایدار اوسيږي، اقلن کې انتقالات یې نشي کولای خبر ورته ورکړي. د ځایي مربوطه ولایتي ریاستونو په ذریعہ باندې چې ورشي هغه خلک خبر کې. دوم دا شاید بعضي خلک هم شاید ناغړي کې التا او دغه خبرداري ته ډیر غوږ نه نیسي. خو په ټوله کې فکر کوم دواړه طرفه مشکل شته. د خلکو مشکل هم دا دی چې اکثره وختو کې دوی پاره سیسمو کو باندې پاره ساحت کورونا باد کړی چې اسی پزیر دی هغه د سندونو سند تر یاداس درو کړي چې التا په ډیر کم وخت کې د سیلابونو راوتو هغه شته چانسونه شته. نو ام د اداراتو نه ام د خلکو نه شاید دوه طرفه ناغړي او
صحیح
هغه چې دغه زیاتو باعث کی.
بله آقای اختر امیر خم، که شما گفتین متاسفانه بسیاری وقت مردم در مناطق آسیب پذیر خانه ساختن و یا زمین ها و باغهایشان در این مسیر است که این روایت خب کسایی که مسئول رسیدگی به حوادث طبیعی هستند باید این مسئله آگاهی بدن. اما وقتی که چنین چیزی نباشه، بهترین راه به نظر شما برای جلوگیری و یا برای از اینکه مثلا حال موسم امی باران های موسمی است و امی فصل شاید یک مدت دوام کنه، بهترین راه چی است؟ ایجاد بند ها در مسیر آب ها دریا هاست؟ چی گونه میتون در چنین حالت جلوگیری کرد و یا خود نجات داد و مردم ها؟
من افغانستان غرایز سیمه ده که زه د الینګار د اوزې مثال ورکم چې پرونه سیلاب یو غټ منبع چې واغه د الینګار اوزا وه. هلته د پایناو او د سراب په منځ کې تقریبا 15,000 متره سمندر سطح په حساب سره د ارتفاع فرق دی. نو که چېرته د 15,000 متره په تفاوت سره اوبه راځي، هغه ډیر زیات سرعت سره راځي. د ځان سره د زراعت په ژبه کې کوي مه زرخیزه برخه ځان سره وړي، هغه غذایي مواد چې مفید مواد چې په ځمکه کې هغه هم ځان سره وړي، انسانان هم ځان سره وړي او زیربنا هم د مخې سره وړي. نو شدت د اوبو یا سرعت د اوبو ډیر زیات وي. څه شی چې کومک کولی شي په دغه وخت کې د دغه ابریزو کې که چېرته ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیشي، یا ځنګلونو یعنی الشانی وشي هلته داسې بوټي کښېنئ چې هغه دغه ځمکه ځان سره قوي ونیسي. په یو صورت کې دغه اوبه په ځمکه کې جذبېږي او په بل حالت کې دغه اوبه سرعت کمیږي چې هغه د سیلاب هغه شدت کمې نسبتا. دریمه خبره دا ده چې کچیرته داسې بندونه ایجاد شي، هغه چک بندونه یا چک ډیم چې ورته وي هغه ایجاد شي، چې هغه په یو وخت کې نه تنها صرف اوبه ذخیره کړي، بلکې دا اوبو د جاذبې باعث هم کېږي، او دغه اوبونه کېدای شي په هغه موسم کې، مخصوصا په دغه موسم کې چې کله باران ودرېږي، د اوبو کمښت احساس کېږي. نو د زراعت لپاره دغې استفاده هم کېدای شي. نو هم د بندونو ایجاد یا د چک بندونو ایجاد، هم د داسې ځنګلونو ایښودنه چې هغه ونې کمو بوته ضرورت لري خو ځمکه ځان سره سالمه وساتي، او هغه شي نو په ډېره کې دا کومک کولی شي، خو د خلکو ارادې ته هغه لري ضرورت لري. ضایعات څنګه کمولی شو یا نقصانات څنګه کمولی شو؟ نه سږکال دا اول ځل دی او نه اخري ځل دی زما په نظر باندې. د کله نه چې دا ما یو مقالې ته اشاره وکړله، موږ په دې باندې کار کړی دی، نو درې کاله وشو مثلا، هر کال هم دغه سیلاب راځي. خو سوال دا دی چې آیا حاکم دولت په دغه وخت کې د تیر کال نه څه زده کړي دي؟ موږ ورته په انګلیسي کې چې ریسپانس وایو، عکس العمل د اوسني وضعیت ته. په تیر کال دغه تجربه څه شوه؟ د سږ کال لپاره امدګي څه شوه؟ شاید هیڅ نه وي. پروسه کار چې کوم حالت تیر شوی غیر شوی نن، او پروسه کار چې کوم حالت تیر شوی هغه د تیر کال په پرتله باندې هغه حالت تیر شوی. نو پروسه کلم ضایعات او سږ کلم ضایعات دي، او زه فکر نه کوم چې په لړ مهال کې یا در روان کال لپاره دی بیا ځای دولت او یا مثلا خلک تر دې وسنی فعلی حالت نه زده کړو، کی زګه بیا هم دغه حالت، بیا هم دغه سي نقصان، بیا به زیر بناوي انسانان تلف کیږي متاسفانه. او هغه څوک هغه نه نسی، جدي نه نسی. دا
تشکر آقای اختر.
لکه تاسو چې یاد کړئ، زما یادېږي چې د هوا شناسی ریاست او د میدان وایته به چتلل جلال آباد د خار نه تقریبا دلته وو، او دوی به اکثرا د پروازونو د پاره، یعنی د هوایي خط د پاره وی معلومات ټولول، ډیر وخت به یالته ورکول، او ډیر کم وخت به کېدو چې ملي ټلویزیون یو برخه کې د هوا پیژندنې یا د هوا د وړاندوینې راپور او خبر ورکړل شي. په هر صورت دا اداره خامخا به نور معلومات ولري د هوا د وضعیت په اړه. خو جواد صاحب، تاسو نه مې یو معلومات اخیستل، یو دا چې په مشرقي منټول یاد کو په خبر کې راغلي چې په ننګرهار، کونړ او لغمان کې، اما شاید مشخص ساحې ډېرې زیانمنې شوي. که تاسو ته معلومي دا نمونه واخلئ چې کمې ولسوالۍ دي مثلا یا سیمې دي. دویم دا چې دی کې په دغه سیمو کې هغه خلک هم شامل دي چې نوی د پاکستان نه جبري استل شوی دي.
اشنا صاحب، یقینا چې د سیلاب خو د مشرقي بطول ولایتونو کې، یعنی کونړ او لغمان او ننګرهار کې په مختلفو ساحو کې راوتلي وو، لکه مخکې چې اختر صاحب ورته اشاره وکړه، د الینګار نه راشتل او راوتلي وو. او د دې ترڅنګ د پنشیر نن سیلابونو خبرونه راغلي. پنشیر کې هم خلکو ته کدانې تلفات نه اړولې، خو ځمکې او باغونه متضرره کړي دي. نو دا خو لیکن مشخص د سرخود ولسوالۍ سیمې دغه رقم ته د بیسودو طرف ته، بیسودو ولسوالۍ سیمې دغه ډېرې متضرره کړي دي. کورونه خو همدغه د سرخود ولسوالۍ شاوخوا چې تقریبا د جلال آباد ښار نه پورته سیمه چې شیخ مصري او شیخ مصري نه پاس دغه کلي دي، دلته یې ډېر متضرره کړي دي. همدا رقم د مستخیل ورته وایي چې هلته کورونه ډېر متضرره شوي دي. نو په مشخصو واتو خرجو کې ډېر زیات تلفات خلکو ته د کورونو د نړېدو په لحاظ باندې یا بیا د زراعت د خرابېدو په لحاظ اړولي. لیکن ما حتی د غازی آباد فارمونه مې ولیدل چې هلته یې ونې لوبېښې ویستلې وې، خاصا دغه د
هلته د زیتونو فارمونه وو، د زیتونو فارمونه
د زیتونو فارمونه دي. خو هغه ونو ته صدمه نه ورسول، دا لویې ونې، دا جګې ونې د سړک په سر باندې ولاړې وې، دغه لوبېښې راویستلې وې. او حتی چې کله به کوټ لسوالۍ ته تللی، منګه د کوټ ولسوالۍ ته لاړو، د ځکه یو کورنۍ چې په سرخود کې په بټۍ کې دېره وه، بټۍ کې کار کوو، په هغو باندې د بټۍ کې کور غورځېدلی وو. بیا ورساو کلیوالې په کوټ وو، نو ټول مړي کوټ ته انتقال کړي، موږ یې پاتې لپاره هلته لاړو. نو هغه لاره کې دا ونې پرتې وې، د کوټ ولسوالۍ د کومه لاره ګرځېدلې، یعنی هلته هم تلفات د زراعت په حساب باندې، د ونو د راویستلو په حساب باندې اړولي وو. دا تقریبا د ورو او دغه پیسې پراخ زیانونه وو، لیکن دغه پیسې باندې دي
ما ویل دا نوی راغلی کډوال خو به په دې خلکو کې نه وو شامل، په دې سیمو کې
بل شامل وو. بالکل شامل وو. حتی په همدې ورځ باندې چې موږ په دې کورونو ګرځېدو یو موټر ولاړو او هغې خپل د کور وسایل کوزول. ما چاته وویل مل چې دا اوس کډه کوي او که اوس راغلي دي وایي دا پاکستان اوس راغلي دي. نو دا به کلیو ته دا ساحې دي چې د پاکستان نه چې مهاجر راځي همدغه ته نږدې اړه یې ډېر خلک خوندي کې داسې وو چې نه وي راغلي وو او مقصد یو رانو کور یا نسبتا داسې ساده هم د کور دننه وتلي دي او هغه په دې باران کې پرې باندې را
تشکر آقای جواد. با هم به یک پیام گوش میدیم سپس بحث خودت دنبال میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما شنونده و بیننده برنامه روک راست اسپین خبر هستین که در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها و بارندگی های یخی در شرق افغانستان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه دکتر فضل‌الله اختر، پژوهشگر تغییر اقلیم در دانشگاه بن، و جناب آقای عبدالفتاح جواد، رئیس مؤسسه خیریه احساس هستند. صحبت با آقای اختر ادامه میدیم. جناب آقای اختر، به نظر شما ما چنین خب طبیعی است که سیلاب ها و اینا مزارع باغ ها و حاصلات از بین میبره، اما اینا چقدر خطرناک هستند برای منابع زیرزمینی یا منابع آبی که آیا او را هم آلوده میسازن یا برعکس کمک میکنه برای منابع آبی زیرزمینی؟
تفکر از نگاه مقدار به آبای زیرزمینی کمک میکنه، جذب میکنه. وقتی که به مصر رات که در دو ساعت امی سیلابی که درست بیشتر در نگرار صورت گرفته، در ظرف دو ساعت او قدر جاذبه نداره که کمک کنه. برعکس با مو ذخایر آب امی کثافت که در مسیر دریا وجود داره یا در مسیر امو دره ها وجود داره، او را برای خود میاره، شریک می سازه با مزخیره و کیفیت آب خراب می کنه. خو از نگاه مقدار اگر زیادتر وقت شوه زخایر ما داشته باشیم، کمک می کنه با آبای زیرزمینی ما و اموز توره جزخیره شانه بلاتر می سازه.
آیا امکان داره که از چنین شرایط زخیرگاه های آبریزه های را مثلا آبگردان هایی باشن که زخیرگاه ها و اینای برای بعدن آبیاری و یا مسائل دیگه از او استفاده بکنن، چنین چیز امکان داره آیا به نظر شما؟
بله امکان داره. در اکثر مناطق دشتی یا صحرایی ما کوچه هایی که زندگی میکنه نرمالاً او آوار جمع میکنه، با انگلیسی او رو ما آوار هارویستنگ میگم. در کشورهای پیشرفته مثل که ما شما زندگی میکنم، اونا با آبای باران جمع میکنه، جمع میکنه، از او را با تشناب استفاده میکنه، یکان وقت با می آبیاری باغ و یا باغیچه خانه استفاده میکنه. امکان پذیر است و مردم میکنه. بعضی وقتا دیاقین که هستن اونا ذخیره‌گاه را جور کرده، پختکاری کرده، او را باز مسیر او امو طرف می سازه تا که ابو جز اخیره کرده بتانه و در صورت نیاز از او استفاده کرده بتانه. نرمالا امکان پذیر است، مردم هم می تانه از این روش استفاده کنه و فایدارت هم باشه.
بله تشکر آقای اختر.
مننه اختر صاحب. جواد صاحب، یو نور معلومات مې په کار دي، تاسو نه ډیره مننه چې ډیر په تفصیل موږ تر ټولو ساحو تقریبا معلومات شریک کړل. دا د ماشومانو د ساتنې ادارې دغه خبر ورکړی دی چې وایي د ژغورنې عملیات روان دي د پرون رئیسنه، نو ډیر احتمال شته دی چې نور زخمیان او مړي هم وموندل شي. په دې باره کې تاسو سره نور وروستي معلومات څه دي چې کوم ساحو کې ډیر زیات خطر دی چې هلته تمرکز وشي یا کومکونو رسولو دپاره ضرورت وي؟ ځکه داسې ویل کیږي چې دوه میاشتې مخکې چې په همدې مشرقي کې طوفان وشو تقریبا 350 کسان مړه شوي او بیا وروسته شکایت دا و چې ډیرو خلکو د ځپلو سیمو ته اصلا نه ورغلي ورته.
دا خو واضح ده اشنا صاحب، دا راپور نه بالکل صحیح دي. یو خو د دې چې دا کوم څه مرمنو چې ما واسطه د دې سروې متعدد وجهاتونو کړی ده، هم حکومت سره سروې استاو، هم دې کوم چې د درسان یا کوم کرسان جهاتونه دي هغه هر یو کلی په کلی ګرځېدلې کور په کور باندې دا لسونه سره برابر کړی دي. نو دې دا سیمه ته د سرخود مختلفو کلیو ته هم دا رقم ته د بسود وسالۍ او کلیو ته چې هغه د سرخود سره نږدې وو هلته خلک متضرر دي او هغه ته ډېر په اسانه باندې کومکونه رسېدلی شي. نو دا مخکې هم داسې رښتیا هم چې ځینو جهتونو ته چې ځینو ساحو ته چې هلته متضرر شوي دي یا سیلاب راغلی دی یا زلزله شوې ده یا کوم بل آفت راغلی باد او طوفان، نو د کومکونو په توضیح کې یا د هغې په ویش کې هم نهادونه او بنسټونه ډېر دقت نه کوي چې باید دقت پکې وکړي. هغوی باید یو هماهنګي او همغږي ولري او څومره چې څوک متضرر وي په هماغه اندازه ورته کومک وکړي. موږ دې شاهد یو چې ځینې ادارې ځینې بنسټونه حتی صرف اساسي کې حضور پیدا کړي، میډیایي تاکسونه او سانسورونه تکلیف دا شی سره برابر کړي او محدود کومک وړي او ساحه خوشي کړي. کار دا ده چې خلکو ته د هغوی د ضرورت مطابق د اولویتونو او د لومړیتوبونو بنیاد باندې کومک ورسېږي.
یو په دې سرطان میاشت کې معمولا داسې راپورونه رسېږي چون ګرمي ډېره زیاته او وچکالیم پکې اوسي او بنې بیا دا د امراضو خبرېدو خبره او داسې ورښتونه چې کیږي تر ټولو زیات خطر پکې د غافونی مرزونو خطر پیخي اغه ماشومان ته تر ډیره. په دې صحیح برخه کې څه معلومات تاسو رشه څومره صحیح ټیمونه الته فعال دي چې د اقل د ماشومان او میندو د پاره رسیدګي د وشي چې په دغه لوی ساري امراضو باندې اخته نشي؟
رښتیا چې وایم زه چې کومه ساحه کې وم چې هغه کلی کې د شکر الله لومړی هغه منطقه ښارګوټي یا په دې عنوان باندې مشهور ده، نو هلته چې هغه دوه کورنۍ چې یو کې درې ماشومان شهیدان شوي وو د کور د رالوېدو وجنه، بلکې یولس شهیدان شوي وو او خلک زیات متضرر شوي وو. صحیح ټیمونه ما داسې تر سترګو مې نه شو، یعنی دا د پرون ورځې خبره ده. نو دا خو واقعیت ده زه چې په دې کوڅو کې به ګرځېدم کورونو ته به ننوتم، واضح معلومېدله چې دلته د سیلابونو یا د باران سره د شدید باران سره د طوفان سره د امراضو د راپیدا کېدو جدي خطر و، ځکه چې ساحه اوس بالکل متعفنه وه، یعنی بدبوي پکې وه. نو دا صحیح خبره ده، کوټو ته نم ننوتلی ده، باران ننوتلی ده، نم ده او مجموع کې. بل خبره ده چې د برق پای ورزیدلې دي، کله چې حکومت اوس په دې باندې کار کاوه د خاص د برق مربوطه اداره چې د پای بیرته ودرې، ولې پای ډېر هغه پرې زیان نه شوی دي لانو نقاته دي برق نشته. په دې ګرمۍ کې خلک چې برق نه وي ډېره مشکله ده ژوند کول، خپل د ګرمۍ د المر دا بد تاثیر کوي او خلک متضرر کوي. په مجموع کې د خدماتو رسولو لپاره پکار ده چې دلته لکه څنګه چې په نورو ژوند کې مثلا په پکتیکا کې په بغلان کې په نورو ژوند کې به همانګي د مرستو د همانګي و اداره جوړېدله، نو دغه تن پکار ده چې کمپونه یې د امدادرسان یا کومک رسان جهتونو چې راځي همدغه کمپ نه معلومات ترلاسه کړي او مشخصو جهتونو او کلیو کې چې ضرورت یې کومکونو ته هغه ساحې ته د رهنمایي په اساس باندې لاړ شي.
مننه جواد سے معلوماتو نم زمنګ سو سې دوه نورې پختنې به ورسلارم.
بله سوال بعدی هم هست جناب خو اختر، اگر برگردیم به مسائل تغییر اقلیم و مسائل بارندگی، خب به نظر شما آیا خود نه تنها افغانستان بلکه منطقه هم دستخوش تغییر اقلیم است و در حالی که کنفرانس های در رابطه و تغییر اقلیم دایر میشه، آیا این مناطق همچنان نه تنها منظورم افغانستان است بلکه همین منطقه آسیای مرکزی جنوب آسیا، آیا مناطق هستند که اینا بیشتر قربانی تغییرات اقلیم هستند و آیا در آینده امیدواری هست که در این زمینه فعالیت ها و یا عملکردهای مؤثر صورت بگیره؟
بله تشکر. مناطق یا که همسایه افغانستان هستن اونا هم آسیب پذیر هستن. خب فکر میکنم که تفاوت بین افغانستان و کشورهای همسایه نمیسته که نسبتاً امونجا ادارات فعال هستند. یک نمبر دو زیربنا اوجا نسبتاً پویتر است یا شاید بگویم پیشرفته هستند. سوم تیمایی که یا امیداراتی که رسیدگی به حوادث میکنه شاید فعال تر است از ما. یک از عناصر بسیار مهم که است که انجا آل ما با سطح بدون ملی کدام صدایی ندارم از طرف افغانستان، چون که بر رسمیت شناخته نشده. در هر فورم که بریم، در هر بحث که میریم که جهانیستن دوباره اقلیم مثلا می سی سال میشه که کوب کانفرانس ها میشه، افغانستان اونجا چوکی نداره که از وضعیت خود مردم خبر بسازه، جامعه بدون ملی خبر بسازه تا که کمک ها را بیاره، از خاطر که از تغییر اقلیم با مردم افغانستان از خاطر تغییر اقلیم روبرو هستن، یا مشکلات که مردم افغانستان از خاطر تغییر اقلیم میبینه. متاسفانه وقتی که صدایی نداره، وقتی که چوکی نداره با اونجا، از این خاطر ما کشورهای جمعی بین‌المللی اطمینان دادن میتونم وضعیت افغانستان پروژکت کردن میتونم. از این خاطر ما زیادتر آسیب میبینیم از چون ضعف خود ما هستند و غیر حاضری به می فرمای بین‌المللی هم هستند. از دیگر طرف در خود داخل افغانستان اگرچه یک از چهار کشورهایی که حسیب فزیر است از افغانستان صحبت میکنم، متاسفانه به سطح کشور ما کدام برنامه تخصصی در تحصیلات علی خود ما ندارم که تنظیم آب و یا مثلا تغییرات اقلیمی را مسئله ما را تربیت کنه، کادر ما را تربیت کنه. اینجا مو درک امی مشکل ما هستن، مثلا اداره مربوطه فکر نمی کنم که با مو مهارت ها پی داشته باشن که از دمی را کار کنه، دمی بخش کار کنه، استراتژی را جور کنه، پالیسی را جور کنه. یک مشکل می آید، تیر می شه، مردم کشته می شه، فراموش می شه، تا سال آینده که باز مشکل تکرار شد. متاسفانه همی حالت هستن، چون که درک نیست از خود داخل کشور، درک نیست در ادارات دولتی که شاید تحصیلاتی هلیست، مردمی که هیچ کار با تحصیلات نکرده یا استراتژی را کسایی جور میکنن که اصلا خبر نیست از سیستم یا چه قسم پیش بره، امرای جامعه بلمنی چه قسم پیش بره، یا اون کاریکولم ایجاد کنه که مردم عادی خبر باشه. مثلا دهیش با انتونی افغانستان حالی برنامه تخصصی ما ندارم که در بخش تغییر اقلیم صحبت کنه، بس کی میتونم که دوباره از استراتژی جور کنم که
بله. افغانستان از دو نگاه قربانی است، نه جامعه جهانی برای چون به رسمیت نشناخته، حکومت پس دو و افغانستان هم را نداره در نشست های بین المللی در این مورد، و هم در این نگاه کمک هم نیست، و هم در داخل افغانستان نبود پرسنل تکنیکی هم باعث میشه که برنامه ها نداشته باشن. یعنی مردم از هر دو طرف قربانی هستند.
بله، اختر سبیو است امددی خبرو په تداوم غواړم نظرم واخلم، دا څومره لګښت لري که چیرته د دسې هوا د وضعیت معلومولو لپاره اداري فعال کړل شي چې پاغي کې دسګاوي ولګيږي، او څومره متخصصینو ته ضرورت دی که یو لوی حوزه لکه د مشرقي یا ختیځ حوزه چې مثلا تاسو په ډیر کار کړی دی وویل چې څو مقالې تاسو خپرې کړي، چې هغه د اقل که چیرته داسې روزمره یا ورځني حساب باندنۍ د یوې اونۍ یا د یوې میاشتې داسې لویو خطرونو مخنیوي دپاره یو وړاندوینه وکړی شي، دغه مالی لګښت یې څومره دی او څومره پرسونل ته به ضرورت ولري فکر کوئ؟
اشنا صاحب ډېره ښه پوښتنه مو وکړه او ډېره زیاته مننه. اصلا دغسې کارونو لپاره د سټېشن موږ لرو په افغانستان کې، په تېر دولت کې د افغانستان تقریبا په ټولو مهمو ځایونو کې هغه سټېشن نصب دي، شاید ځایونو کې کمی خو عمومي توګه هغه سټېشنونه نصب دي. اوس د هماغه سټېشنونو د ارقامو مراقبت دی، ارقام راټولېږي، خو شاید په ارقامو په کیفیت کې مشکل وي، ځکه دلته د مربوطه اداراتو کې مسؤول کسانو پورې اړه لري چې آیا څومره مسلکي کسان هلته موظف دي چې د ارقامو په کیفیت باندې کار وکړي. ساختار ورته لرو، هم د اوبو د انرژي وزارت په شکل کې، هم د زراعت وزارت په شکل کې، او هم د چاپیریال ساتنې عمومي ریاست یا مستقل ریاست په شکل کې ساختار شته، پرسونل هم ورته شته، سټېشنونه هم شته. تنها مراقبت غواړي او ورسره پوهه پکار ده چې منګه داسې کسان ولرو چې هغې ماډلنګ وکړي یا د هغې ساينسي تحلیل وکړه د ارقامو متاسفانه په افغانستان کې چې یو کومه په کیفیت باندې نورمال به هیڅ کار نه کیږي په اوسنۍ حالت کې مخصوصا اگر چې افراد شته اگر چې اساختار موجود لري په کیفیت کار نه کیږي بل دغه ارقام لپاره شاید په رهبریت کې دغه مربوطه اداراتو په رهبریت کې شاید دغه درک د مشکل نشته چې هغه کسان استخدام کې چې دغه ارقام تحلیل کې بس ارقام راځي جمع کیږي او استعمالي کېنه تر څو پورې چې ارقام تحلیل نشي ارقام نه خبري و نه وستل شي هغه هیڅ مشکل نه لري. افغانستان کې موږ داسې سټېشن هم لرو چې هغه د ګاونډي ملکونو ډېر پیشرفته دي خو متاسفانه استفاده ترې نشته.
مننه اختر صاحب او جواد صاحب، موږ یو لنډه وقفه اخلو، بیرته خپل دی بحث تر ازو یو دوه نورې پښتنې موږ لرو مهمې، نو موږ سره اوسئ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
ادامه برنامه روک و راست اسپین خبری، من میخواستم یک سوال داشتم از آقای جواد که امیدوار هستم با ما همچنان باشن. جناب
فکر کنم
متاسفانه که لاین از اونا قطع استن. جناب آقای اختر، در چنین حالاتی خب من میخواستم از آقای جوادم سوال بکنم که از شما میکنم، نبود برق، انرژی، حتی به اساس گزارش ها گفته میشه که لوهای سولر یا برق آفتابی که بود همش تخریب شده، بهترین کمک ها چیست؟ شما نمیتونین در ریال بر مردم مواد غذایی خشک بتین، مثلا حبوبات، برنج و اینا، برای اینکه اونا وسایل پخت و پز ندارن. در چنین حالاتی چه کمک های مؤثر است؟ وسایل، دادن وسایل و یا آشپزخانه های سیار، خیمه ها و دادن آب برای مردم؟
تشکر. بیشتر کسی که اشناس بیشاره کرد شاید آب برشان داده شود، چون که دمی طورالت ها اولین چیزی که متضرر میشه آبای خوردنیسته که کیفیتش خراب میشه و مردم مخصوصا اطفال زیر خطر است، تحت خطر هستن که مواجب از خاطر آلودگی یا مواجب مرضای عجیب و غریب است باشن. از دیگر طرف مردمای محل میتونه کمک کنه که غذا هم راشان شریک کنه. ادارات دولتی میشه اکثریت وقتا اداره مربوطه پک خوراک داشته می باشن که او زود خراب نمیشه، میشه از او استفاده شود تا که مردم از این بحران برای تا که یک آشپزخانه تهیه کرده میتونه، یا مثلا تا وقتی که یک خانه جو کده میتونند از او استفاده کنه. به نظر ما نورمال اداره حوادث باید امید تیاری ها را داشته می باشد، چون که ما پیشتر گفتم که ای سال اولم نه سال اخیرم نیست که می صورت
بله بله
مشکل صورت می گیره. با اساس تحلیلات ما بارندگی در ماه جولای از ابجریان دریا ببخشید از 40 تا 80 فیصد بالا رفتن. یکی وقت که ما میفهمم که این طور صورت گرفته بعد یک سال پیش آمادگی میداشتم. مثلا برای سال آینده هم یال بین خود گواه هستم که به سال آینده از امروز چی درس گرفته میشه، از چونکه از پرسال درس نگرفتم، از سال گذشته دو سال بیشتر درس نگرفتم. باید ادارات یا اداره حوادث از بزده حوادث که هست باید امی تیاری رو داشتن میداشتن که متاسفانه شاید ندارن. از این خاطر مردم هنوزم زیر آسمان است زندگی داره، آسیب پذیرم است که خدای نخواسته یک سیل دیگه نبیه یا کسایی که بازماندن یارم خراب نکنه.
بینه تشکر جناب آقای اختر.
ممنون اختر صاحب، دستاسه تخصصی لارخونی چه آوریدل کی که مطمئنم دیر لیدون کی آوریدون کی بوی چه تاسو ول افغانستان تا نرازیدل تا کمکو که چه منگ تا وراندوی نیوشی او دی دارو که کارو کو چه ایلت بیچی که تفسیرا پیلاری را تراکی کنی جواد صاحب منگ سبیر تا وصل شوی غوانم آقای نظر واخلم یا پختنمی تلارل چه تفسیرا خونه لاری اختر صاحب؟
مننه زه فکر کوم که شاید افغانستان کې شاید بیکار او ما او وستل ته چیم زه وسم د افغانستان لپاره کار کوم کوشش کوم چې په دغه برخه کې د خپل وطن سره مرسته وکړم.
او مننه دا د لیدونکو یو توقع چې په خوایم را سره مطرح کړي غوښتل می یاد کوم چې کډرونه څنګه راشي. جواد صاحب تاسو بیرته وصل شو ستړي مشي غږ می اوري. زه یو معلومات تاسو ته چې ډیر خلک په سوشل میډیا نه ټولنیزو رسنیو کې د پرون رئیس نه البته بیرون مشتي افغانان کومکونه ټولې نقدي کومکونه چې تقریبا په زرګونو ډالر غواړي ټول کې ان شل زره او ډیر زره او 15000 زره. پښتنه دا ده چې د جلال آباد یا ننګرهار چې دا کم زینه تاسو ذکر کړل تر ډیره د لغمان او د ننګرهار مربوط دا ساحه تر ډیره دوه لوی لارو سره وصل دی، یو د کابل جلال آباد بل د تورخم جلال آباد لارو. دغه لارې څومره خلاص دي او د طوفان څومره ځپلي څومره امکان شته چې کچیرته د مرستې ټولیږي د کومکونه خلکو ته البته مستحق او ځپل شوو خلکو ته ورسول شي؟
نو اشنا صاحب لاری خو هم دکول جلال آباد لاره خلاصه ده او هم د تورخم جلال آباد لاره لاره کې څه مشکل نشته. مشکل څومره کې ونې رامدلي وي هغه بلې سوی ده، اوس هغه مشکل حل ده. د مرستو د رسولو لپاره هېڅ ستونزه نشته، فقط دومره ده چې نقصې یو ده چې هماهنګي چې ټول خلک داسې نه وي چې بسکټ او عادي شان وسی هغه د ډیری کې ټول وړو وسی وړي وسی دا شی وسی د خلکو ضرورتونه بنجینه چې لومړیتوبونه په نظر کې ونه نیول شي. سړی پورې نه لیدلې ده خو خلک ټول ورزي سړی خوراکي مواد وروي یا ډوډۍ پخې پخه ډوډۍ ورکي هغه به دومره دي چې هغه د پخې ډوډۍ هغه یو بار مصرف یا یو دلی چې مصرفي یا پلاستیکونه د ټولو ساحو نشي هغه یو بل مصیبت جوړ شي. نو په دې اساس باندې یو هماهنګي د ټولو نهادونو د ټولو ادارو ترمنځ ضرور ده. دویم شفافیت ډېر مهم مسله ده، ځکه دا مرسته خلکو چې مرستې کوي کمپاین کوي هغه به د بری پوه شي چې دا د خلکو امانت ده او دا به د ده په غاړه چې پروت وي دا به د دې نه پوښتنه کېږي. نو د په دې عنوان باندې دا کومکونه خپل ځای ته ورسوي خدای نه خواسته هاي کومه نشي. متاسفانه خیریه بنسټونه یا ادارې یا دغسي مؤسسات په افغانستان کې بې باوري رامنځته کړي ده. خلک حق لري چې بې باوري شي، ځکه شفافیت ډېر کم ده، جوابدهي نشته. څوک چې پیسې ورکوي هغه بېرته نه مطمئن کېږي، نه باوري کېږي چې زما حکومت ځای ته ورسېده او په لاره کې یو بل جېب ته وغورځېده. دا دوه نقطې دي، باقي انشاءالله چې ستونزه نشته د ادارې شته داسې نهادونه شته انشاءالله په شفاف ډول باندې به دا کومکونه
په دې هیله چې دا کومکونه ورسیږي او ناروغان زر جوړ شي.
در رابطه به می کومک ها آقای جواد، آیا شما پیشتر گفتین که بعضی از قسمت های خطوط مواصلاتی راه ها دوباره صاف شده، در حال حاضر چطور است؟ آیا ضرورت به این است که کومک ها از طریق هوا برسه امکاناتش هست و یا اینکه راه ها کاملا دوباره صاف شده و کومک ها از طریق زمین می رسه؟
نو زه راځم چې د دې مسایې چې زمين میرته درا کوم مشکل نه مشکل کې بود مشکل رافه د فعلن وره باز او هیڅ نو مشکل نه ضرورت به نس کې ما طریقه هوا کومه کار به سره بلکې زمين باز ان شاء الله شي پینې.
آیا خیمه ها و بل سرپناه مردم کې در بیرون هستن اینا شما تدارک دیدین و یا جمعیت هلال احمر سره میاشت؟
ما قبلا هم گفتیم که ما باعث مسئله خیلی احساس چون از خود خان نداریم، ما ضرورت داریم که دیگه دوستان نهادهای بین‌المللی و افغانهای خارج افغانستان با دسترس ما فند و بودجه بتن ما بعد از او دست به کار بشن. ملی مرکز ما در متحا فعال است، رضاکارای ما ستا موجود است و تیمای ما فعال است و ما خودم دیر روز در جلال آباد بودم، این روز کابل آمدم و انشاءالله پس من میرو خودم جمعی باشم. همچنان نهادهای دیگه هم یعنی همه ضرورت داره که یک دفعه کمپاین کنه و بودجه را بدست بیاره باز دست به کار بشه. ولی ما فکر میکنم که این روزهای اول دیگه مردم خوب ضرورت هم داره و اونا هم تکلیف خودم میکشه دیگه.
بله
خلک ضرورت داشت پا اول روز چه لیت سرپناه یو خیمه خو ننګرهار کې ګرمي لري، دا خیمه کې به مزارونه شي خو بل اخره د مر خو د اندازې ته بچ کی
سره
کومه ورته وتی دا تر اوسه پورې د خلکو په لاس کې څه نشته چې ورته یې رسی او ټول په دې کې چې بهر د سترګې نیولې دي چې کومه اداره د بهر نه همکاري وکړي یا خارج کې افغانان دي که هغوی چې کومه دموکي چې دا دوی لاسو ته ورسېږي او دوی به ساحې کې وویشي نو اوس فلحال ځکه کومکونه ټکلي
جواد صاحب یو لنډ معلومات کبل راکړي چې انټرنیټ په مشرقي کې مجموعه څنګه دی او دا د لمریزې رڼا نه به ډېره استفاده کېده یا لمریزې انرژۍ نه دا هم دې طوفان کې زیانمن شوي که څنګه؟
ما مخکې مې ویلي سولرونه ما ډېر ځای ولیدل چې هغه چې لږې لوړه چپاتي وو مثلا بام په سر وو یا جې جې باندې وغه غورځولي دي مټکلي دي لیکن چې بیا په سم ځای کې وو یا خلک کې ځای کې وو هغه ته سره ما نه درسولي د مریضې برېښنا نو اوس هم خلک استفاده کوي او د انټرنیټ په اړه ته باندې زموږ وایم چې هغه شکل چې په کابل کې انټرنیټ کار کوي په ننګرهار کې جلال آباد کې ما پرون چې نت کارو واقعاً چې ستونزه سره مخ وم یعنې مشخصې نقطې ته به ختلي یا به هلته به
مننه اختر صاحب موږ یو دوه دقیقې نور لرو غواړم یو مشوره یا ستاسو په اصطلاح لارښوونه واورم یو دا چې په داسې طوفانونو سیلابونو کې موږ ګورو چې د سکلو اوبه ختمیږي او په مشرقي کې بلکې د افغانستان په ډیرو ساحو کې ډیر په طبیعي بڼه باندې خلک د کاریزونو نه یا د چینو نه اوبه اخلي او د سیمنظم سیستم د برسانې الته په ټولو ځایونو ا دې اقل په ډیرو ولسوالیو کې نشته دی د ته څل لارښوونه کوي چې په داسې وخت کې خلک څنګه د خپلې اوبه د سکلو د پاره ذخیره ولري البته پاکې چاغه صحی اوبه وسی او دویم دا چې د خوراکي توکو ذخیره د پاره یا خوندي ساتنې د پاره څل لارښوونه کوي په داسې حالاتو کې
د دقیقو وخت داري
مننه اشنا صاحب د اوبو لپاره خو یو کې چې نورمال نه کنونشنل یا عادي سیستمونه موږ لرو په افغانستان کې ځان خلک اوبر او باسي بل چاره نشته متاسفانه خو او خلک غریبان دي بي وزله دي غوسنه لري چې بوتلي اوبر واخلي چې هغه شاید نسبتا پاتري وي نو زما په نظر خبر دا وی چې اوبر واخلي دوی وی جوش کی او جوش کېدل نو درس کوچی یخی شي او بیا استفاده وکړي ته کنه نو د سره کېدې شه د مرز مخنیوي وشي او د خوراکونو په حساب کې که چیرته د پخلنځي او غزر مشکلات وي موږ تاسو خبرو کې وختي ویله کېدای شي د بعضې میوجاتو نن سبا د میوو موسم د افغانستان کې باید ښه وینځي او پاغه او بچې د جوش کړي یا پاکې کړي دي او بیا یو خري د ذخیره لپاره شاید مثلا پخشي خوراک ذخیره لپاره فکر نکوم په داسې لري پروت اوسې مکه موږ بدیل لاره ولرو زکه چې یخچالونه او غته خود بیره ساين لري متاسفانه نو کله چې هم دا یو خلاره چې تازه میوه چې دا غي استفاده وشي چې هم غذایی مواد لري هم بل لري او هم د دوی بدن لپاره نقصان کچا کم ولري د ککړتیا چانس یې کم ده په نسبت ته دوی نور
خوراک ځان سره ذخیره مننه فضل الله اختر صاحب او عبد الفتاح جواد صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه چې تام د سیمه حالات هم شریک کړل او هم تخصصي معلومات ټول لارښوونې تاسو شریک کړی کوم مدان
برنامه ما میجا په پاین رسید از هر دو مهمان محترم جناب آقای اختر و آقای جواد جهان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما شریک ساختند در دقایق
اخیر من اجازه فکر کوم وقت متربلخ برونه
چې بیا لذی که بریم در رابطه با امی بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها که با گفته اداره حفاظت از کودکان در ننگرهار، کنر و لغمان و ولایت شرقی افغانستان نزدیک به 40 نفر در اثر بارندگی جان بافته و حدود 101,500 کودک هم بی خانمان شدند. در رابطه به می حوادث و تخریبایی که این حوادث طبیعی باعث شده همکار ما گزارش تهیه کرده که با هم به گوش میتیم و برنامه را به پایان میبریم.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان 1,360,000 نفر در ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان که 858,000 آنان را کودکان تشکیل می‌دهد در ولسوالی های زیست دارند که از طوفان اخیر آسیب دیدند. این اداره روز سه‌شنبه 16 جولای گفته است که این فاجعه ناشی از تغییرات اقلیمی در حال رخ داده است که افغان ها از بدترین بحران انسانی در دهه های اخیر رنج می‌برند. ارشاد ملک رئیس سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان خواهان حمایت و کمک جامعه بین المللی به مردم افغانستان شده و تاکید کرده است که برای حل فوری و دراز مدت تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان باید به جوامع کمک شود تا برای تاثیرات رویدادهای شدید اقلیمی آماده شوند. به اثر چپه شدن دیوارهای یک خانه در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار 11 تن از اعضای یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
غرما که زره اغلم کردم.
وقتی طوفان آمد دیوارها همه بر روی آنها فرو ریخت. همه در خانه بودند. در یک اتاق برادرم بود و در اتاق دیگر عمم و همه اطفال بودند که همه شهید شدند. در میان آنها دخترم، 2 تا از برادرزاده هایم همه شامل بودند. تنها خانم برادرم زخمی شد و حالا در شفاخانه تحت درمان است.
با گفته سازمان حفاظت از کودکان، ساکنان این ولایت ها پس از 2 ماه بارندگی شدید و سیلاب در ولایت شمال شرق افغانستان که بر اثر آن 350 نفر جان باختند با این فاجعه تازه مواجه شدند.
تالا کسی برای رساندن کمک ها به اینجا نیامده است. هر چند دیروز که این حادثه اتفاق افتاد مردم آمدند و با موتر رنجر مجروحان را به شفاخانه انتقال دادند.
در این گزارش به نقل از مقام‌های محلی طالبان گفته شده است که سیلاب‌های اخیر دست کم 350 نفر را زخمی کرده و به 400 منزل مسکونی آسیب زده است و زمینه شیوع بیماری‌های ساری و عفونی را نیز فراهم کرده است. کارشناسان در مورد اینکه مردم چه اقدامات صحی را پس از وقوع سیلاب‌ها مد نظر بگیرند چنین می‌گویند:
قبل از اینکه ما اقدام بکنیم با احیای دوباره محیط، باید ما مطمئن شویم که همچو فعالیت ها جان و حیات یا زندگی خود و دیگران را به خطر نمندازد. دوم، در قسمت جمع‌آوری زباله ها باید بسیار زیاد محتاط باشیم، خصوصا در قسمت تفکیک زباله ها. ما زباله های عضوی و غیر عضوی را باید با هم تفکیک بتیم.
در این گزارش همچنان آماده است که افغانستان با بحران های فراوان بازگشت مهاجران، بی ثباتی اقتصادی، ناامنی غذایی، زلزله، تغییرات اقلیمی و کمبود مستمر کمک های بین المللی مواجه شده است. این سازمان و کمیته بین المللی نجات گفتند که از طریق برنامه های خود در ولایت شرقی و نیز از طریق تیم های صحی در مناطق آسیب دیده خدمات صحی را ارائه می کنند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
زبان دنه نورازی د سپین خبری رو کراس پرونم پام دیزه پای ترسیگی تر بلوخ پوری تاسی پلوی و میربان خود اسپارو.
برنامه اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما سمیع الله جلال زئی را گردانندگی میکنه. با ما باشین.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه هم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو